د ازادي رادیو د نن ورځې لومړی یو ساعته خبرونه پیل شو چې خبری برخه یې څه باندې نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي ولسمه د فبروري 15. په خبری راپورونو کې راځي چې د ناټو سرمنشي له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. پایل خبرونه کېږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبري وکړي. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسول کلی چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامدار سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انټونی بلینکن تیر اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دورخېلو په ساحه کې نو څه حکم زیان نه لري او څه دغه کوي چې په همدا خېلو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګن ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشی کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي کنه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یو با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلورمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان وژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. ښاغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې شوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. ښاغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. اته بجې او و دقیقې سوې، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ناټو سرمنشي وسلولو طالبانو ته پیغام ورکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
صرافان وایي چې سر له شنبه په هیواد کې کاربندي اعلانوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو په زرګونو رکشاګانې نیول شوي.
دا خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري چې چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد نه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. دوا اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونه د سر موضوع. لا افغانستان د ناټو ځواکونو د وټلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیولو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوهې د تړون لمخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوی تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پروندا خبرې په داس وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي، دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له غوښمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی وي.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډېر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناټو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پریکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اعتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغې چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټولې صرافیانې بندې کړي هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویش دی. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې 4-5 کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
روزوی تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل کار بندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا له لورې یو اعلامیه هم چې نن پنجشنبه خپره شوې پکې ویل شوي د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلامیه کې له مرکزي بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلامیه په یو برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي او کڅوګ لدی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ور سره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وای، خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وای. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت:
مالی وزارت له ټولو مالیه ورکوونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو په رڼا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له بل خو د 14 مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دواړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد ښار کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د ښاري نظم په موخه زرګونو رکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره له څېړنو وروسته به هغه رکشاګانې چې اسناد ولري بیرته خوشي کړي. نور په دې راپور کې:
سبحان الله د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکی دی. دی وایي که څه هم ریکشا یې قانوني اسناد لري، خو اته ورځې وړاندې پولیسو ترې ریکشا درولې او د بیرته راخوشي کېدو لپاره یې شیبې شپاري. دی وایي سره له دې چې په ښار کې د نظم راوستو په پار د پولیسو دا چاره پر ځای ده، خو زیاتوي چې که داسې په ورځو ورځو د خلکو ریکشاوې درول کېږي نو ګڼ خلک به د بېروزګارۍ له کبله له ستونزو سره مخ شي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري که چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي. موږ اصلي اسناد هم لرو، پلیټ هم لرو، ټولې نیولې دي. دا ټول دا خلک چې ولاړ دي، دا ټول همس غریب خلک دي، ټولې رشقې دلته ودرولې دي. سار راشي
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبوریو ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي ښه ده چې د رکشا د نیولو سره سمې اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشاوو له نیولو او بیولو دي ډډه وشي.
زمونږ ټول کار قانوني کار ده وروره، ترافیک مدیریت کې زمونږ کار صفا ده وروره. راشي زمونږ اسناد سره د رشقې سره د انجړ ارشه چک کی، داسې نه ده وروره ګل چې هر ورځ کیس وشي، نه بې پلیټ وګور نه اسناد ولې بیا موږ د اسناد څه لخت.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه 10,309 رکشاوو اسناد کتل شوي چې له دې ډلې یوازې 10,130 رکشا چلوونکي بایومیټریک شوي دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بېکارۍ ستونزه درکوي، خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جعلي رکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه مواردې د رکشاوو له امله وو، پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني رکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندي اعلان شي.
کله چې د کراچیوان بحث کېږي، د رکشاوان بحث کېږي، کافي رنګ جوړم لکه خپلې کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلم. اما چاره د دې نشته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګ بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټولې رکشې موږ بایومیټریک کوو. یوازې 10,000 چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاری سوې ده او همدارنګه تصفیه کاری نه ده سوې بایومیټریک به کیږي، هغوی ته به اجازه ورکول کیږي، باقي ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بې اسنادو رکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوندو ادارو غواړي چې اسناد لرونکو رکشاوو ته دې په ښار د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کوم تصمیم او پلان چې ورته لري باید زر تر زره پلي کړي، او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلای، ځوانان بېروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخت شي. او
په جلال آباد ښار کې د رکشاوو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې تیره اونۍ په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې دوه تنه رکشا چلوونکي ونیول شول چې له یوه سره یې یو چسپکي ریموټ کنټرول او له بل سره یې دوه ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې له 22,000 ډېرې بېلابېل ډوله رکشاوې شته چې یوازې 10,000 قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني رکشاوو تر پیژندنې وروسته دغه رکشاوې په دوه ډوله رنګونو وویشي چې یوه ورځ یو رنګ او بل ورځ بل رنګ رکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
زه چې دته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالین زم مزدور کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د معذفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د معذفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي، او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس دې ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. دنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانه هم په خپل نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورسپانه د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2500 ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سالیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
او سم یو بهرنی مطلب، د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. په بلجیم کې محکمه ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شبر څخه یوري.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې میشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت شورا په غونډه کې د بمی چاودنې په تور مجرم وپیژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت و مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنجشنبه په ورځ اسدی په 40 کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو 3 تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې برید طرحه د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږه امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تېرېدو بوخت و چې ونیول شو او بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلومات په اړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې خطیب زاده دا پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سره په تیره بیا د ویانا له 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژر ژر هانری بوچی وای د محکمې له حکومت څرګندې شي چې ډیپلومات د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه کدا پیښه شوې وه شاید خلکو ژوند به یې اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر فینسنت فن کوین بورنی ویلی دی چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکاره یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلومات شوي تورونه بیا بیا رد کړي دي او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګېدلي دي او سم نه دي. تهران دا شورا یوه تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدي ته د اروپا په جنوب کې مسؤلیت سپارل شوی و او د تهران په امر یې هلې ځلې کولې. د اسدي دوه تنه ملګري په بلجیم کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي دي. اروپایي هیوادونه ایران د خپلو مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل دوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه تروریستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تیره به د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ یو ډیره مخکښه کمپنی ده. په وروستیو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی دی. نور لسمت سروانه.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په 50% لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 5 میلیارد او 600 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلي وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو 4 میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو له لارې په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلي تبلیغاتو پر بازار برلاسی دی. د کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو 3 میاشتو کې له دې درکه 2.5 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 170 میلیارد ډالر ته ورسید.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزي دلی د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزي دلی دا تقریبا د 15 کاله کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. او د بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره به هڅه وشي. بسلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. زه د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینې سره کوم مرسته کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازی خان لوړ پوهو چارواکو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اوریدونکو له دغو پیغامونو سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې په څو شیبو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د رسیدو لپاره له زلمی خلزات سره خبري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منو کړی چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. راپورونه وایي د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې 40 توغندي ویشتل سوي دي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه وغوښتل چې یو حکومت تشکیل کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. په اروزګان کې هغه ښځې چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسي وتلی د خپلو حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي که څوک غواړي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شایي مثبته نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رفع کولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمه ایزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړي او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکیت لارې لږ خدمت خو هم کوه که نه صاحب او داسې درکړي ولس رایې ته کامیاب
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شعرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده، خو د دې دغه استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی. خدا هڅه کوي چې شعرونه او پیغامونه تر نورو ښځو او اورېدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د راډیو سره د ټلیفون له لارې کوي، د شعرونو تر څنګ د خپلو او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغیږي.
زه غواړم په رسنیو د لارې ډېر څه ترلاسه کړم، اما پوهاوی خلکو ته ورکړم. په همدې رسنیو د لارې غواړم خپل د ژبې لاس هم وباسم، خپل د زړه خبره هم وکړم. نو که څه هم موږ هم لاسرسی نه لرو، البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتګ ته یا چې کومې ښځې ورځي کومه غونډې وي یا کومه بله خبره وي، خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنیو د لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو.
خود خپل حقوق لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سار په بدله هم تمام سوی دي. د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په روزګان ولایت کې زیاتې انجینې د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وژل سوي چې په راډیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په راډیو کې پرې وی ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا افغانستان کې خلک دی وی چې دا د شوزو سره شکار نه دی، داسې دی واسي دی. نو
زرمینه بیا یو بل روزګانی پیغله ده، دا یې مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې ښځې د خپل حقوقو څخه بې برخې دي او آن په کور کې د راډیو اورېدلو اجازه هم نه ورکول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل
اوزی په غلا ورما کې کاته مې وایي زی په غلا ورم د سینې چې وازی نه ز اوریندا ټول کوټې مې دا ښځې د نانا مستولې په غلا ورو زمش دا افغانستان کې خلک دی وی چې دا د ښځو سره شکار نه دی، داسې دی واسي دی. نو تعلیم سم بد وړي تعلیم د اصل نه بد وړي بس دغه د دې خوښېږي چې دا شلي ټول عمر داسې بندیانې هېڅ چې نه خبرې هېڅ څوک نه ورکول کېږي بس همداسې ناستې د دې خوښېږي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنیو رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وایي د راډیوګانو تفریحي پروګرامونه دوی له رواني ناروغیو څخه تر یو بریده ژغورلي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمې نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمېر خلک د زوی نه زیږولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي. د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي، خو یو شمېر کسان بیا د لور د زیږېدو پره پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي. آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري؟
100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
کومې ښځې چې زوی د نزی کولو له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی پلوه څومره ځپل کیږي؟
کله کله د خودسوزی، ځان ځورونی او ځان وژنې وسواس لامل هم سی.
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري، آیا په دې اړه د عامې روغتیا وزارت عامو خلکو ته پوهاوی ورکړی؟
موږ په دې اړه تر اوسه د عامې پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی.
موږ هڅه کړې ده چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزی په غاک پیلېږي.
در لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم. حتی ما د دوستانو، قربانو، د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې، ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاونه مېرمن را دغه خلک په قرار نه پرېږي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکې.
دا د دریو لونو مور پلوشوه، هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري، خو هڅې یې په دې برخه کې بریالۍ نه وي. د پلوشې په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایز هم په کور دننه له همداسې پیخي سره مخ شوي. هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي. نجيبه راته په دې اړه نور کیسه داسې کوي.
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینه درلودله صرف د زوی په خاطر. زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله، بیا وروسته زما مور زوی راوی، بیا دریمه ماینه وکړله هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله.
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون د یوې کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي. له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري. ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د ښځې ستونزه ګڼي او په دویم واده لاس پورې کوي. عبدالصمد هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې زوی یې نه لرلو او دویم واده یې کړی. عبدالصمد راته په دې اړه داسې وایي.
ما د مشرکړې اولس لورګانې دي، بس ما غوښته چې زبل واده وکړم، هغه مې وکړله. دغې نه ما له خدای پنځه نران اولادونه الله را کړي دي، نو دا دام اوس مریضان دي، د مجبوریت کار دی، نو څه وکړم؟ قسمت دی چې دغسې ما ته الله راکړل، خو اوس ټول مریضان دي، یعنې کمبوتي دی او زه م اوس سپین ګیری یم. دغې نه ما د خدای مسکینې ما هېڅ دغه نهشه سره سره دغلته مکتب کې ملازمي ده، هغه کې 5500 افغانۍ راکړي، هغې باندې کار نه کېږي.
تاسو د عبدالصمد خبرې واورېدې چې د زوی د نه لرلو له امله یې بل واده کړی. هغه په دې باور دی چې د نارینه او ښځینه اولاد په زوکړه کې د ښځې رول مهم دی. موږ د دغه باور په تړاو د نسایي او ولادي ډاکټرې نجمه سما شفاجو سره خبرې کړي چې وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د نجلۍ کروموزوم لري لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الک کروموزوم لري. کچیر د الک کروموزوم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو الک بروري، او کچیر د ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د خزه د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه، بی سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي. یو شمېر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین آزادي راډیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامنځته شوې وه، او یوه سړي خپل میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهم اوزه کې خپل میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلې او کوچنی یې له ځان سره وړی او تښتېدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیسه طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیواد په شپږویشت ولایتونو کې 30 مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عما پوه وی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې لپاره په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري، او په ځانګړي توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی داسې وایي.
دی ربړی د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمتری د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خو د پنیک د حملو لامل هم سوي په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریځ لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پریښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریځ د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي.
الله پاک عظیم شان قرآن سورۃ الشورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې د پادشاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعضي خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعضي خلکو ته یوازې انجنې اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جنې، او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې که څوک په لخزه ملامته ګڼي هم خطا کوي، او کچیري د اضافه غوښتنې کوي الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قران کریم کې هم راغلی چې نساءکم حرث لکم فاتو حرثکم. دا خزي د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبیه ده، لکه کارنده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه یا د خزي هم تر نارینه پورې تړلې وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبري واورو.
مان شاپور دې د کونړ ولایت اوسیدونکي. مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده، چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث یې.
بلال مومند د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ نه هر کله چې د ښځې نارینه اولاد نه کېږي دغه ستونزه د نارینه وي دا د ښځې نه وي خو بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په ښځینه ورچو نو صبر دی وکړي انشاءالله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکړي
د ننګرهار پوهنتون له استاد کرشمه نظیمی سره مې هم په دې موضوع خبرې کړې چې په ګټه یې اورو زمي ولي یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد د نشتون یا نه پیدا کېدو لکه بل پړه غني
اکثره نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټه پیدا کېږي د جنسیت مسله هم مور پورې اړه لري حال دا چې مسله برعکس ده دوی ملاتي زما په نظر فکر کوي چې په خزه باندې پړه اچول سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمیري نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچوي
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیز ولري
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او خپل تداوی وکړي هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تا دا ویو کینو دا مالدار دې په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې باندې مثبت اغیز ولري او دې به خوشاله تا په ژوند ولري او که چیرې تا په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي هغه سره همغږي ونه شي دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي
لومړی که چیرې میرمن خپل مېړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي دویم داسې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله دا عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي
درنو اوریدونکو دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د خزو ملامت غنلو ته ځانګړې شوی و هم دومره و تر بیا د الله پامن
سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنو وريدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم ولی ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي ډیر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدرمنو دوستانو که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې ترې خوښ نه یې په غوسه کیږئ نو هیڅکله به سوکاله نشئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي:
ولا زه ډېره زیاته زر غوسه کیږم. په کورنۍ کې یو خبره عادي خبره یو څوک راته وکړي په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سامې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېره خفه کیږم چې بله مې داسې کار وکړو. خو دا مې یو ډېر بد عادت ده. هر وخت فکرم پې کوم، تشویش هم پې کوم، جگرخونه کیږم هم چې دا ولې داسې یم. خدا ما باندې یقونه خبره ډېر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې دا دونه کې څوک په قاش یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم، ډېره باندې بد لګیږي. خپله مې ډېره زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه راسره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبره باندې جنګ کوم، هغوی مرسته جنګ کوي، هېڅ راسره سمه خبره نه کوي یا سمه رویه نه کوي. زه د دې اعصاب خراب دي چې یو خبره وکړي دستي جنګ کوي، نو ډېره باندې بد لګیږي. خبره نه پیږم دا ولې.
د قهر او غصې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې له خولې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولې کلمات له خولې راووځي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې دا په هره وړه او غټه خبره نه غصه کیږي او تر ډېره کوښښ کوي چې خپله غصه کنټرول کړي.
زما یو ډېر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غصه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غصه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غصه کړي زه هغه نفر یو څو لقي لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غصه نه شو او د غصې نه تیر شو، نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډېر ژر غصه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح‌الله تلاشي په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډېر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډېره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه یې هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو عمده لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځایه ټوکې کول، پر هغه رشخن وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل. دا هغه عمده لاملونه دي چې مقابل لوری دغه مسائلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غصه کیږي.
نوموړی زیاتوي که چیرې څوک خپل غصه کنټرول نه کړي او په هره وړه یا لویه خبره غصه وکړي نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غصه کیږي نو هغې سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي، نو دا خبرې په مخ کې مه کوئ. خلک کوشش کوي چې د دې نظام لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې یاره دا احساساتي سړی دی، دا زر غصه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپله له رواني، روحي نارامۍ سره سره مخ شي او دته به دا غټ مشکل جوړ کی. نو خدای شي سړی له خپل ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند نرم خوې دا په دې باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا اروا په هن وای کله چې غوسه شوي نو همدا بس چې جوړ سا واخلي او خپل ځان یو سره ټول کړي د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش را مېسته کړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي. لدې پرته که غوسه او یاد سده ملي دو احساس کوي نو د جوړ سا اخیستل درته ښه احساس درکولای شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالعزیز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږیدلی دی.
د غوسې کنټرول په څو ډول دی؟ دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور سا واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکو، نه غوسه چیره خده، غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زمان ما سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکو یم. د خلک چې غوسه کوي د غوسه بې علته نه وي. غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه ده، خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه ښه شی نه ده، نو غوسه ښه کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او آیا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلی شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولی شي چې موږ احساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس. دا شیان کولی شي چې موږ احساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر احساس یم، خبره را باندې بدل کړه. دلیل کولی شي چې سبب وګرځي. او غلط شخصیتی تیپونه، مثلا شخصیتم خیلی خوا دکلی نی، کولای شي چې ډیر اساس انسان اوسي. او اخره خبره دا چې موږ کله یو خیر روانی دغه ونلرو، یعنی یو خیر روانی پوټکی ونلرو یا ځان ته یو ښه حریم تعیین لکو، دا کیدلی شي چې دا حالت بستره
وي. استاد، کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو، اول خو موږ باندې بد اغیزه لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي. استرس بسته راوړي، اول خو خپله غوسه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې کېږي. و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې استود زره بسته کوي، روابط د من زوري. نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري. همیشه منفي اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دغه غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل، دا ارثي اړخ هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامله روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي شخصي عامل اکبر زلری کله چې مونږ مور یا پلار خراب ولري یا جوار خفغان ولري دا مونږ ته انتقال کیږي نو ارثي عامل په کې شامل ده ولی محیطي عامل هم شامل ده مونږ د نورو نه زکاو
استاد بد عواقب بيتي
عواقب دا ده چې اول خو مونږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي تاسو مثلا را ورس کې تشویش وکړي د نورو د تاسو د راحت اوسېږي ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بستر ازي په مغزه کې تغییرات بستر ازي نو تاسو رواني ستونزو سره مخامخ کیږي خوب هم خرابیږي د کار نه پاتې کیږي تمرکز هم د منځه ځي حافظه ضعیف کیږي اړیکې د منځه ځي د نورو نه دومره فاصله نیسو
اوس به حل لارې څه وي څه حل لارې تاسو پیشنهادوي
د حل لارې اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق د باید استفاده وکړو منطق له عقل واقعیت مونږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده مشکلات ده ستونزې ده نور خلک زمونږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري نو عقل او منطق په کار ویسو د نورو نه خفه کیدل منع کړو یو رواني توانایی ته ورسوو مطالعه ډېر مونږ ته ګټه کوي اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک دا ورته ډېر ګټه کوي او په آخر کې که دا حالت ورته ډېرې کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي هغو ورته لارې چارې وښيي ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي
له چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو د کور کلی د خبرونه پاتره سو تر بیا ښه وخت ولرئ.